ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سړی مشه خدرمنو وريدونکو او خره خلاص دا خبري خپ خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه خبري نن د اتوار یا یکشنبې ورځ کال 2013 د مارچ د میاشتې څلورمه نیټه ده. واښه وې دی په پښتونخوا کې د سهارت نیمه په کابل کې اته او دلته په واشنگتن ډي سي کې د خالي د شپې لس نیمه بجې دي او د مارچ د میاشتې دریمه نیټه ده. ستاسو قربان يم زه منزه شهید. لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. پاکستان کې د سینټ د انتخاباتو غیر رسمي یا ابتدایي نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه یې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې بری ترلاسه کړی. بلې لورې ته د سوریې لپاره د بشري حقونو د سار ډلې ویلي د خالی په ورځ د ترکیې جنګي الوتکو د سوریې حکومت پلوه ځواکونو باندې په شمال لویدیځ آفرین سیمه کې هوایي بریدونه کړي دي چې پکې لږ تر لږه شپږ دېرش جنګیالي وژل شوي دي. اخوا شمالی کوریا د شنبه په ورځ امریکا ته خبرداري ورکړې دی چې که راتلونکي میاشت د سویلي کوریا سره ګډ پوځي مشخونه ترسره کړي نو دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په سر سخت دریځ خپل کړي. شمالی کوریا دا مشخونه یو ګواښ بلي. سرټکی تاسو واورېدل و اوس غواړم چې د مهمو خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د سینټ د انتخاباتو غیر رسمي یا ابتدایي نتیجې اعلان شوې چې تر مخه یې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې بری ترلاسه کړی دی. د پاکستانی میډیا تر مخه د پاکستان لوی صوبې پنجاب په 1200 کیو باندې په 1100 د مسلم لیگ نون ډلې غړي ټاکل شوې دي. د مسلم لیگ نون ګوند غړو په دغه انتخاباتو کې د آزادو کاندیدانو په توګه برخه اخیستې وه. د پنجاب ایالت په پاتې یوه څوکۍ هم د مسلم لیگ او پاکستان تحریک انصاف ګوند ترمنځ د سختې مقابلې وروسته د عمران خان تحریک انصاف ګوند د دغه څوکۍ ګټلې ده. د پاکستان سند ایالت د سینټ د 1200 کیو لپاره شوو ټاکنو کې په ایالت کې واکمن پاکستان پیپلز پارټي لس، متحده قومي مومنت او پاکستان مسلم لیگ فنکشنل یوه یوه څوکۍ ګټلې ده. بلې خوا شمالي کوریا د شنبې په ورځ امریکا ته خبرداری ورکړې دی چې که تر راتلونکي میاشت د سویلي کوریا سره ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي نو دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په سر سخت دریځ خپل کړي. د سویلي کوریا دغه تمرینونه یا مشخونه د ژمي اولمپیک سیالیو له کبله وځنډېدل او ټاکل شوي چې د مارچ په وروستیو کې یا د اپریل په لومړیو ورځو کې به پیل شي. د سویلي کوریا د امنیت سلاکار ویلي دي چې امریکا سره به په ګډ پوځي مشخونه د اپریل په میاشت کې پیل کړي. شمالي کوریا دا مشخونه یو ګواښ بللی. بلې خوا د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ډلې ویلي دي چې د خالي یا شنبې په ورځ د ترکیې جنګي الوتکو د سوریې حکومت پلوه ځواکونو باندې د سوریې په شمال لویدیځ آفرین سیمه کې هوایي بریدونه کړي دي چې پکې لږ تر لږه شپږ دېرش جنګیالي وژل شوي دي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونو یا سی ډي اف اس ډي اف د یوې اعلامیې په ترڅ کې د ترکیې هوایي بریدونه تایید کړي دي خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. SDF د کوردستان د خلکو د ساتنې یا ژغورنې د ملیشو یوه اتحادي ډله ده. په برتانیه کې د سر دغې ډلې ویلي دي چې د سوریې حکومت پلوه ځواکونو باندې په تیرو 8-30 ساعتونو کې دا دریم برید و. هغوی زیاتوي چې د ترکیې تر مشرۍ لاندې ځواکونو د شنبې په ورځ په شمال لویدیځ کې د راجو خان نیولو وروسته د آفرین 20% سیمو باندې کنټرول ترلاسه کړی. بلې لورې ته د بورکینا فاسو ولسمشر کابور د خالي شنبې په ورځ خپل د ولس څخه وغوښتل چې د هیواد پوځ سره له نږدې مرسته او همکاري وکړي. ښاغلی کابور د غوښتنې یوه ورځ وروسته له هغه وکړه کله چې وسلوالو په پلازمینې ګواګادوګو کې د فرانسې په سفارت، کلتوري مرکز او د لویدیځ افریقا په پوځي مرکزونو باندې غبرګ بریدونه ترسره کړل.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تر درنو عزتمن اوریدونکو تاسو د ډی و رادیو سهرنی خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه غواګیست. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. د مهال زو د راپورونو ولوري ته په خبرونه کې تاسو لپاره سیمه ایز او نړیوال راپورونه لرو چې وار په وار به وړاندې کوو. لومړی هم د پاکستان د انتخاباتو په هکله غواړو سره یو راپور شریکو. څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې پاکستان کې د سینټ د انتخاباتو غیر رسمي یا ابتدایي نتیجې اعلان شوي دي او د هغې تر مخه یې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې برای ترلاسه کړې. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ماور جلیل.
پاکستان کې د سینټ د انتخاباتو غیر رسمي یا ابتدایي نتیجې اعلان شوي چې تر مخه یې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې برای ترلاسه کړې. د پاکستانی میډیا تر مخه د پاکستان لوی صوبې پنجاب په 1200 څوکیو باندې په 1100 د مسلم لیگ نون ډلې غړي ټاکل شوي. د مسلم لیگ نون ګوند غړو په دغه انتخاباتو کې د آزادو کاندیدانو په حیث برخه اخیستې وه. د پنجاب ایالت په پاتې یوه څوکۍ هم د مسلم لیگ او پاکستان تحریک انصاف ګوند ترمنځ د سختې مقابلې وروسته د عمران خان تحریک انصاف ګوند دغه څوکۍ ګټلې. د پاکستان سن ایالت د سینټ د 1200 څوکیو لپاره شوو ټاکنو کې په ایالت کې واکمن پاکستان پیپلز پارټی لس، متحده کامی موومنټ ایم کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ فنکشنل یوه یوه څوکۍ ګټلې. په سند ایالت کې د پاکستان پیپلز پارټی 15 غړي په جنرل یا عمومي څوکیو، دوه په ټیکنوکریټ، دوه د ښځو په خصوصي څوکیو او یو د لږکیو په څوکۍ ټاکل شوي. د خیبر پختونخوا په 1100 څوکیو شوو انتخاباتو کې 15 پاکستان تحریک انصاف، دوه دوه پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز پارټی، یو یو مذهبي ګوندونو جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی ګټلي. د پختونخوا نه د تحریک انصاف دریو، د پاکستان پیپلز پارټی، جمعیت علما اسلام، جماعت اسلامی او مسلم لیگ نون یو یو کاندید په عمومي ټاکنو منتخب شوی. عوامی نیشنل ګوند د سینټ په دغه انتخاباتو کې کومه څوکۍ نه ده ګټلې. د پاکستان نارامه بلوچستان ایالت کې د سینټ په 1100 څوکیو کامیاب شوو غړو کې شپږ آزاد کاندیدان، دوه دوه د نیشنل پارټی او پښتونخوا ملی عوامی ګوند او یوه څوکۍ د جمعیت علما اسلام فیډلې ترلاسه کړې. د پاکستان قبایلی سیمو نه څلور آزاد کاندیدانو د سینټ څوکۍ ګټلې. په کامیاب شوو سینیټرانو کې شمیم افریدی، مرزا محمد افریدی، ہدایت اللہ او ہلال الرحمن شامل دی. دغه ټولو ته د مسلم لیگ ګوند ملاتړ ترلاسه و. د سینټ 2500 څوکیو باندې شوي انتخاباتو کې په مجموعي توګه پاکستان مسلم لیگ نون تر ټولو زیات 15 څوکۍ، پاکستان پیپلز پارټی 11، تحریک انصاف څلور، پښتونخوا ملي عوامي ګوند درې، جمعیت علما اسلام، نیشنل پارټی دوه دوه او د متحده قومي موومنټ او مسلم لیگ فنکشنل یو یو کاندید کامیابی ترلاسه کړې. په انتخاباتو کې 11 آزاد کاندیدان بریالي شوي. د پاکستان د آئین له مخې د سینیټرانو د ټاکنې موده شپږ کاله وي او هر درې کاله وروسته د سینټ نیم غړي د خپل آئینی مودې په پوره کولو د څوکیو څخه کوزیږي او پاتې د سینټ غړي د نورو نوو سینیټرانو ټاکنه کوي. د سینټ په دې ټاکنو کې ټول په ټوله 115 کاندیدان برخه لري چې په هغوی کې د خیبر پښتونخوا د 1100 څوکیو لپاره 19 امیدواران ولاړ وو. د خیبر پښتونخوا په دغو 19 کاندیدانو کې 14 په عمومي څوکیو، 15 د ټیکنوکریټانو او 8 د ښځو په څوکیو انتخاباتو کې برخه واغسته. همدغه راز بلوچستان څخه 15 امیدواران د سینټ ټاکنو ته ولاړ وو چې پکې 15 په عمومي، شپږ د ښځو او شپږ د ټیکنوکریټانو په انتخاباتو کې برخه اخیستې.
جی ورا جدا او تاسو د واشنگتن ډي سي څخه دغه خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د سوریې لپاره د مشري حقونو د سار ډلې ویلي دي چې د خلیفا ورځ د ترکیې جنگي الوتکو د سوریې حکومت په لاو ځواکونو باندې د سوریې په شمال لویدیځ افرین سیمه کې هوایی بریدونه ترسره کړي دي او په دغو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ دېرش ځواکونه هم وژلې دي. تفصیلات یې د بختور شاه څخه په دغه راپور کې.
په شام کې د بشري حقوقو د څار ډله وای د ترکی جنگي جازونو د شام شمال غربي افرین سیمه کې د کوردانو په حکومت پلوه ملیشه ځواکونو بمبار کړي چې لامله شپږ دیرش عسکر وژل شوي دي. د بشري حقوقو د سار ډله وای په حکومت پلاو ملیشا عسکرو دا په تیرو اته څلوېښت ګینټو کې درېیمه بمباري وه. دغه حکومت پلاو ملیشا سیرین ډیموکراتیک فورس د کورد وای پی جی ملاتړی دي چې ترکیه یو ترهګر ډله بلي او د کوردستان ورکرز پارټۍ یو څانګه ده. په شام کې د کال 2011 راسې روان جنگ کې سخ کال د داعش د ماتې وروسته د شام او نړیوالو ډلو ترمنځ نوې نوې کشالې رامنځته کیږي. تیر هفته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په ټول شام کې په ټولو ډلو د یوې میاشتې د ډزبندۍ غږ کړی و، ولې دغه غوښتنې د ناکامۍ سره مخ شوې دي. د شام حکومتي عسکرو چې ورته د روس او ایران ملاتړ ترلاسه دی، له تیرو دوو هفتو راهیسې په مشرقي غوتا سیمه کې د جنگي جازونو او توپونو د لارې درانه عملیات پیل کړي دي او په سونو خلک یې وجلي. د شام ځمکني پوځونو چې پکې د شام کمانډوز عسکر ټایګر فورس هم شامل دی، د مشرقي سیمې نه په غوتا ښار حملې کوي چې پکې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه څلور لکه خلک ژوند کوي. د شام د بشري حقوقو د څار ډله وای شامي عسکرو د خالی په ورځ د الشیفون یا خار نږدې ټولې برخې قبضه کړې دي. مطبوعات وایي د شام عسکرو د روس او ایران په مرسته په اکثره سیمو کې یاغیانو لماتې ورکړې او داسې ښکاري چې مشرقي غوتا سیمه به هم ډېر زر د شام د پوځ په لاسو کې ورشي. په غوتا سیمه کې په جنگ کې ګیر په لکونو خلک د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې شوي دي. روس په دغه سیمه کې د خیر ښېګړې په اساس هر ورځ د 15 ګینټو د پاره د ډزبندۍ غږ کړي او وایي یاغیان عام خلک د ښار نه وتلو ته نه پرېږدي، ولې د امریکا خارجه وزارت د روس دغه ډزبندۍ ته یو نوې ټوقه ویلې ده. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو عالي کمیشن د جمعې په ورځ یو بیړنۍ غونډه کې ویلي وو د شام مشرقي غوتا سیمه کې د بشري حقوقو سرغړونې او جنگي جرمونه کیږي. خوشام وای دوی د هغه ترهګرو په ضد عملیات کوي څوک چې د حکومت د بلقې لاندې په سیمو کې بمباری کوي. خو بیا د شام د بشري حقوقو د سار ډلې وای په مشرقي غوتا سیمه کې د شام حکومتي عسکرو د فروری د 13 نیټې نه راپدې خو د شپږو سو نه زیات کسان په بمباریو کې وجلې دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 20 15 00 03.
جو خبری خپرونه ته غواګی اس خبر منوریدونکو دا مهال زو یو بل مهم راپور ولورې تر شمالي کوریا د شنبې یا خلیب ورځ امریکا ته خبرداري ورکړ چې راتلونکو میاشت کې د سویلي کوریا سره ګډ پوځي تمرینونه یا مشخونه ترسره کړي، نو دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ په دغه اړیکو باندې خپل اهم سخت دریځ خپل کړي. نور تفصيلات یې سدي دغه ټول تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک په خپل راپور کې وړاندې کوي.
خالی پورس شمالی کوریا خبرداري ورکړي کچره امریکا بل میاشت د سویلی کوریا سره ګډ فوزی تمرینات کوي، نو دوی به ورته جواب وای. دغه ګډ تمرینات سویلی کوریا کې د ژمی اولمپکس لوبو له وجې ځنډول شوی وو او ټاکل شوی دا چې د مارچ اخیری یا اپریل اوله کې به بیا بحال شي. د سویلی کوریا یون هاپ خبری ادارې تر مخه د سویلی کوریا صدر امنیتی سلاحکار دیونه ویلی دغه ګډ فوزی تمرینات به د اپریل اوله نه بیا پیل کیږي. شمالی کوریا تکرار سره دغه تمرینات د هیواد لپاره خطر ګرځوي. د شمالی کوریا سرکاري کې سی ان ای خبری اداره د دغه هیواد اعلی چارواکو له خولې وای کچري امریکا دغه ګډ فوزی مشکونه کوي او شمالی کوریا باندې پابندې هم جاری ساتي، نو شمالی کوریا به خپل طرفه ځوابي کاروایی کوي او امریکا به د هر قسمه حالاتو ذمہوار وي. د فروری په درویشتمه نیټه د امریکا حکومت اعلان کړی و چې شمالي کوریا باندې نوکلیایي پروګرام تړلو لپاره فشار جوړولو په غرض نوي سخت بندیزونه لګولي. بلخوا زیارت پورس د سویلی کوریا صدر مون جائن ټلیفون دلاره د امریکا صدر ډونالد ټرمپ سره خبرې کړي او خبر کړي دي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون لخوا بلنې په جواب کې خپل یو خصوصي استازي دغه هیواد ته لیږي. تیره میاشت اولمپکس لوبه په مهال د دواړو کوریایي هیوادونو سره یو موکوه چې د شمالي کوریا نوکلیایي پروګرام له وجې جوړ شوی تاوتریخوالي کمولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
جیو راډیو سهارنی خبری خپرونه ده. زو یو سیمه ایز راپور ولوري ته د پاکستان په کړکیچنې صوبه بلوچستان چمن سیمه کې ډاکټرانو او پیرامیډیک سټاف یواری بیا حکومت ته ګواښ کړی دی چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. د دغو ډاکټرانو او پیرامیډیک سټاف څه غوښتنې دي د حکومت څخه او دوی به ولې احتجاج کوي؟ دغه ټول تفصیلات تاسو ته راغونډ کړي دي د ډیوا راډیو خبریال نعمت الله سرحدي په خپل راپور کې.
د بلوچستان ایالت د ډاکټرانو او پیرامیډیک سټاف د خپلو غوښتنو په حق کې یو بیا په احتجاج لاس پورې کولو دړکې ورکړي دي او وایي که چیرې حکومت د دوی غوښتنې نه ومنلې نو به دوی په سخت احتجاج لاس پورې کړي. دا خبرې د یاد شوي سازمانونو غړو دلته په چمن کې د یو احتجاجي لاروین په مهال وکړي چې دوی د چمن د مرکزي هسپتال څخه دغه احتجاجي لاروین راوویستي او د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال یې دغه شعارونه هم ورکول. په دغه مهال د پیرامیډیک سټاف او پی ایم ای غړو وویل د دوی غوښتنې لکه چارټر اف ډیمانډ د حکومت پورې د رسولو باوجود حکومت یې منلو ته تیار نه دی. په روانه اونۍ کې به دوی د ایالت په ستر ښار کوټ کې د ایالتي اسمبلی ګیراو به کوي.
زموږ مطالبات ریس کالونس دی، پرموشن دی، اپګریډیشن دی. دغه زموږ څو مطالبات دي چې دا تقریبا د تیرو درې څلور کالو زموږ دغه احتجاج کوو. تیر چې کوم وزیر اعلی وو او دغه کابینه زموږ سره ومنله چې اگزیکټیو آرډر هم جاری سو او سمری هم وسوله، لیکن پر هغه عمل درآمد در اوسه پورې نه دی سوی. نو په دې نسبت باندې موږ پر شپږ تاریخ د وزیر اعلی ګراو اعلان کړی دی
چې سره حکومت پر دې باندې واده وکړه په هغه کې سرویس سټرکچر وو، پروفیشنل الاونس وو، ریسک الاونس وو، خو د بده مرغ زموږ سره پر کاغذ باندې صرف دا مایده وسوه، عملی یو شی نه دی. نو د دې لپاره د شپږ تاریخ باندې د وزیر اعلی او سیدی هغه به درناوي او ان شاء الله د هسپتال سرویسز به موتل نه وي، د عوام ته مشکل تکلیف نه ورکو.
سره تیر واري تیر ګورنمې ټوکس مر سره کوم د طالبات د مزر کېدو په باره کې خبره سوي او دا اتیر حکومت وو هغه مر سره نه وملل. نو اوس دا نوی ګورنمې سمجدا خواست کوو.
په دولتي هسپتالونو کې کارکونکو ډاکټرانو او پیرامیډیک سټاف د احتجاج له وجې په هسپتالونو کې کار په ټپه ودرېږي چې برای راست اثرات یې پر عوام لویږي. نن ورځ هم د دغه احتجاج له وجې په چمن مرکزی هسپتال کې پریشان حال مریضان په لوی تعداد کې لیدل کېدل چې د علاج په تمه د ډاکټرانو د ناستې ځایونو مخ ته ولاړ وو. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټي وي، چمن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ. خدر منو بریدون کو یو بل مهم راپور ولوری ته زو څنګه چې تاسو هم پویږئ له ډیری مدیرا هسې د پښتون تحفظ موومنت یا د پښتنو کوم غورځنګ چې د محل دوامدار توګه باندې دوام لري او د پښتنو لاریونونو وروسته د هغوی فعالیتونه نور هم چټک شوي دي او د محل د حکومت څخه د هغه پښتنو غوښتنه کوي چې بې درکه شوي دي یا د محل لا درکه دي او د حکومت څخه د دې غوښتنو لپاره یو بیا په وزیرستان کې د پښتنو تحفظ مومنت جلسه شوې ده یا غونډه شوې ده او هغه کې بیا هم د حکومت څخه د غوښتنه کړې ده. تفصيلات یې تاسو ته وړاندې کوي عدنان بیٹنه.
تیر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه سره کوم اعتراض کوونکو د پاکستان څنګه ځپلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان میرالی سیمه کې یوه غونډه وکړه چې پکښې یو شمېر د بیدرکشۍ کسانو خپلو خپلوانو ګډون درلیدو. د دوی په لاسونو کې شعارونه او د بیدرکشۍ کسانو تصویرونه هم لیدل کېدل. که څه هم د شمالي وزیرستان څخه بیدرکشۍ کسانو کره شمېر نه دی معلوم، خو د غورځنګ مشرانو وینا تر مخه تر دې مهاله د پښتنو د بیلابیلو علاقو څخه نږدې تر 4000 نه زیاتو بیدرکشۍ کسانو نومونه راغونډ کړي دي. په میرالی کښې د دې جلسې وروسته دغه بېدرکشیو کسانو شمېر اوس نږدې تر 5000 هم سیوا شوی دی. د دوی په خبره حکومت ورسره امنیتي پوستو کې د نرمۍ تر څنګ یو شمېر نورې ژمنې هم کړې وې چې پکښې د بېدرکشیو کسان عدالتونو ته وړاندې کول شامل وو. په دې جلسه کې برخه اخیستونکی د شمالي وزیرستان یو سیمه ییز اوسېدونکی سیدالله ډیوه ته وویل د 4 کالو راسې ځوان کلن زوی بېدرکه دی.
زما بچی نصیدالله نامې دو 4 کاله کېږي چې نیولی دی په دې چک پوسټ باندې د کجورۍ باندې. اوس یې هم پته نشته راته چې مړ دی که جمدې دی. او بېګناه نیولی دی 16-15 سال دی. او ما ته اوس هم پته نشته چې چېرته دی. خو کور شی قسم د مور ده چې هره جمعه هره میاشت بعد زړه خرابېږي او بیا یې قسم د زوی چې نن مړېږي سبا مړېږي.
په دې غونډه کې ګډونوالو د منظور پښتون په مشرتابه د یو موټی کېدو شعارونه هم ورکول او ویلي په شمالي وزیرستان کې ترهګرۍ پېښو وروسته هم ځایي اوسېدونکي ځورونې لړۍ لا هم روانه ده. د دوی په خبره د کډوالۍ ژوند تېرولو وروسته اوس په علاقه کښې د عملیاتو په وجه دوی ته جاتي او مالي نقصان رسېدو سره د معاش سرچینې هم زیانمنې شوي دي. وی ویل که څه هم لړۍ په پراخه کچه سره له دې هېواد چارواکو سره د کډوالو د ژوند راپورته کولو لپاره همکاري او مرستې کړې، خو په دغه مرستو دغه جنګ ځپلې ولس ته څه اسانتیاوې نه دي ترلاسه شوې. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمېټې مشر نثار علي ډیوه ته وویل نور پښتون ولس د خپلو حقونو او غوښتنو لپاره راپاڅېدلی او هېڅوک یې مخه نشي نیولی.
ای پروګرام نه چې موږ څه مرېلی وې هغه د پښتنو د هغه اردبیدوري پښتنه ته د ژبې ورکول، پښتنه ته د نظیر ورکول، پښتنه ته د عقل ورکول، پښتنه شي یوه کیسې ځایول، پښتنو په خپل ظلم چې د سره کوم ظلم روان ده په هغه باندې پوهېدل، دې تحریک موږ دا ولیدل چې نن پښتنو را بیدار شوي دي. او هغه چې کوم خلک چې دې سره ظلم کو پښتنو مړوي ګډوي انشاءالله خلک په ګوته کېدونکي دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو احتجاجي مظاهرې ته ویناو کې وویل حکومت تر اوسه له دوی سره کړې یو ژمنه هم نه ده پوره کړې او هم په هغه رنګ د پښتنو نسل کشي روانه ده. وی ویل دوی حکومت ته سره د خپلو زنانو په ننواتې تللي وو او حکومت له دوی سره د محل کړي ژمنو څخه په شا سوی دی. د غورځنګ یو مشر علي وزیر زیاته کړه په پښتنه ټولنه کې ننواتې ته یو ډېر زیات درناوی ترلاسه ده او ښکاري داسې چې حکومت د دوی دغه ننواتې قبلولو ته تیار نه دی.
نن تاسو په سټیج باندې هم دا خبرې وکتلې چې مزید موږ د دغه ریاست دغه ظلم نه برداشت کوو او د دغه ریاست سره په آئین او په قانون کې نه نه چې کوم د دې د حقوق دي هغه حقوق به موږ تر کوو. د دې نه بعد د خپل خوښه ده د دغه ریاست آیا دا ریاست دغه خلک یو طرف ته بیایي یا ځان یو طرف ته بیایي، د دې اوس مرضی د دغه ریاست د واکدارانو ده چې آیا دا واکداران د دې خلکو ته یو ذهني ازادي، جسماني ازادي، علاقایي ازادي ورکوي که دا خلک اخ پاسون تر پاسی کنه چې ریاست ته پخپل وای چې ته ظالم جابر یې زیتا سره تګ نه غواړم.
یړ دی چې 13 جنوري میاشتې له 28 نیټې څخه لړډر اسماعیل خان زاد دغه د پښتنو د احتجاجونو لړۍ پیل شوې ده چې تر اسلام آباد رسیدلې. اور دی په خبره کړه دوی د وښته ور نه منلې شوې نو دغه احتجاجي لړۍ به نور هم پرختیا کوي. دا دی هم یادوي کچ هم تر دې مهاله د غورځنګ مشرانو له اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدل کاته شوي، خو په حکومتي کچه دغه احتجاجونو ته څه غبرګون تر دې مهاله نه دی ویلې شوی. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، دیو رادیو او ٹی وی، میرالی، شمالی وزیرستان.
ګرانو
قدرمن اوریدونکو دا محل یو راپور لرو چې د زمیندارو او بزګرو لپاره به ډیر ښه راپور وي، ګټور به وي او هغوی کولی شي ترینه معلومات ترلاسه کړي چې دا محل زرعي څانګې څیړنکاران او نور داسې پوهان په دې باندې خبرې کوي چې که حکومت پاملرنه وکړي زرعي څانګو ته نو دا به د هیواد اقتصاد ته ګټه ورسوي او هغوی دغه غوښتنې هم کړي دي چې زراعت ته دی، زمینداری ته دی او بزګری ته دی پام لرنه وشي او حکومت دی په دې لړ کې هم ځینې هڅې وکړي. ملک وقاص یې تاسو ته نور تفصیل په راپور کې وړاندې کوي.
د پښتنو سیمه یوه خیرازه سیمه ده او د دې خاوره د هر قسم فصلونو، میوو او سبزو دپاره مشهوره ده، خو د حکومت او چارواکو ناقصه پالیسو او د وسایلو د نشوالي له امله د دې سیمې زمیندار د دې ځمکو نه هغه فایده وانغسته کومه چې پکار ده. دا خبره د خیبر پښتونخوا د ایوان زراعت نائب صدر ظاهر خان وردګه وکړه. هغه وایي چې حکومت زموږ د سیمې زمیندارو سره مرسته وکړي نو زموږ زراعت نور هم ښه کېدی شي.
گورنمنٹ دستر کی پٹھی دی پدی نہیں پی گی شے ایگریکلچر لینڈ منگ ملک ایگریکلچر لینڈ دے ایگریکلچر دا سور ولان دے ڈیر زیاد 75% ایگریکلچر زمکہ دا او آغی کی دا دنیا ہر قسم شے پیدا کی گیا او آغا دا ناقص پالے سے پا وجہ باندے آغا دم رشات الار چے ایون خلق د زمکو په خرڅې دو لاس پورې کو او چې د ایکسپورټ امپورټ کوالټي دا ډیولپ کینی زما په خیال زمکه زمنګ نه لاړه.
بل خو د زراعت د محکمې یو افسر ناصر الملک وای چې حکومت د خپل ذمہ‌دارۍ نه غافل نه دی او زمونږ د زمیندارو د خیر خیګړې د پاره د سبزو، میوه او نور فصلونو د نوې تخمونو نه علاوه د هغوی د ټریننګ هم خصوصي بندوبست کړی دی چې ډیر ګټور ګرځیدل دي.
زمونږ چې کوم سټپ دی چې زمونږ پیک هاوس زمونږ ان شاء الله وچلیږي، زمونږ کسان راشي نو دې ځینې بدغې مارکیټینګ کیږي، پلس مونږ دا نیکسټ پلان کړی دی ایگری بزنس سرا چې مونږ بدلتا یو پروسیسنګ یونټ لګو سمال د دې سبزی محفوظ کولو کو هغه نوري سبزیانی دي او اسپیشلی چې کم زمونږ سټرابيري ده نو دې شلف لایف ډیر زیات کم نه ده، بیا خرابيږي او دا لګیا دي زمیدار کری پیداوارې سیوا دي. نو مونږ وو چې کوچر دې ته خو د زمیدار د مرزه مطابق یا ایکسپورټ پرایس نه ملاويږي نو دې مونږ په دې خپل پیک هاوس کې بیا پروسیسنګ کوو. نو ان شاء الله په غټو وړو فصلونو سبزو میوو دې ټولو کې زموږ پروګرام د ټیکنالوژي ترانسفر جاری دی. ان شاء الله امید دی چې له دې نه به نور مزید حوصله افزا نتایج راځي او زمیندارو به پیداوار سی ورکی. او
یو زمیندار چې سټرابري کری وای چې د زراعت د محکمې د خصوصي ټریننګ په وجه دوی ډېرې خبرې زده کړې دي او دوی ته ډېره फायदा ور رسولې ده او اقتصادي حالت هم ورسره ښه شوې ده.
تقریبا چې دا په اکتوبر کې کرلی شوې دي، دا اولنې کار دی ځکه د دې شروع اول شوې ده، مینه راغلی دی او دې د پارم دا مینه کرلی دی چې دا مارکیټ کې قیمت خو کې رستو بیا دو سلور ورځې پس یا لس ورځې پس مارکیټ کې د دې پیداوار شکل زیات شي، مارکیټ کې دا زیات شي نو بیا په قیمت باندې اثر غورځيږي، مارکیټ کې قیمت کمیږي.
د خیرازه له اړه قدرت د پښتنو په سیمه ډیر لوریدل دي او د مناسب منصوبه بندي او حکومتي مرستې په ذریعہ کاروندګر د قدرت د دې تحفه نه پوره پوره फायदा اغستې شي. ملک وقاص خان، وایس اف امریکا، ډیو ټی وی ریډیو، پېښور.
نو عزت من اوریدونکو د دیوه سهرنی خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی او د دې خپرونې وروسته به تاسو د مشال رادیو خپرونې اوري او په هم دې سپو باندې د هغوی خپرونې اوریدلی شي. او زه د دې خپرونې قربانه او منزه شهید زما سره د دې خپرونې همکار وو پروډوسر تخنیکی اړخته زاهد خټک او هغوی نه هم ډیره زیاته مننه کوو او تاسو ته هم ښې شیبې غواړو، ښې چارې غواړو په دې هیله چې ښه ورځ ولرئ او تاسو په لوی لاس پارو سرلوړه او آباد اوسئ.